اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واورئ چې افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینزویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب ویان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطه ویلي اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګیدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
د وی موږ د مهال په ورځنی توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالې دو سره کولې شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسوو. همدارنګ په همدې اندازې صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 950 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 9 الوتکې اخلي او خپلې 950 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراس موافقه کړې ده چې 2.3 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی عدالت مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د وی شبکې لاري چې بندیزونه پرې لګیدلې او لسکونه د انتقال تنظیمونکې بیړۍ او اسانتیا برابرونکې په کې شکیل دي تیل لیږدولې دي. په دې څلورو تیل لیږدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیونه بیراله تیل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه وکړه. دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.5 او اف ام 3.5.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبرې وکړې. وړاندې تفصیل درکوو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلو خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خو اخی خسر سره غلطه زما طبیعت نه ده چې هغه زو ام دیغونه زی او سوی جک سړی ما هغه وای نه ته دې موږ زومی کنه ته دې موږ تابو که زه دې هغه تابه نه کوم په همدې ور سره ویران یم.
د نیمې نړۍ په پروګرام کې د افغان نجونو د موسیقي د ستونزو په اړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس هم مشکلات لرو که پیدا شي موږ هیڅکله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیرد محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. لا ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارک په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاوو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا و خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیايي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبهي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ایز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوې دي وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډېر شوی خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی وو. احسان آریان لګردې زرا پور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه ونه کړي نو پاړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کیدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له وکمنۍ راورسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نوموړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبرې په 1906 نوي کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروي
پروسه کول دا موضوع د ولس په سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولس هم ویلی او مرکز هم ویلی چې د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سي امنیت کې نس وي دغه سروې سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دوه کاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس دایي راپور کې اور
د حاصلاتو تر ټولولو څوونې وروسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمه ییز اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي پخوا به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سره راښکته شوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوې دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاولي زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وږي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکلب اده چا په اسلام را شخصل کېدل، غنم په پاویا او په شپېتا افغاني باندې ووس یو نیم سل 200 تا 2.5 سو افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریبي کورنۍ سره چاغوي د ماشام د ډوډۍ توان لري، اغوي کچيري وسم دغه سیال وي. نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ویل کیږي. واز د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي، او دغه کمواله په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د دې جرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانه ول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راپاسي. د مرجو ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرې نږدې چې هر څوک په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زموږ سره کوي. دوی پرامه به شره ولس ګټه کوي. غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړی دی او خلک اوس پی ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځکه په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله سږ کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې 1.5 کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي، څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخی مرس پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فنی کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وي غوس بزګرو سره خپل فنی مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کومو په داسې حالت کې غنمو تراپیش چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 3300 ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نورو کلونو 1.5 کموالی شي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس ویډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوي دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوې ده. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسیره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه محل را برسیره شو چې د امریکا استخبارات وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونه د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړی دي. راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنون کې امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشانو د پنځشنبه په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو ترشا د همدغه استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل انپوراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشانو د تړلو دروازو ترشا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ یې پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي، د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمي سخت لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به رښتیا اوریدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینې ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټول استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هېواد استخباراتو دې طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځشنبه په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده.
Россия поставляла вооружение только законному
Захарова и Русия واسه د افغانستان قانوني حکومت ته وسلي ورکړي او په دې ټول په هیګي کچيري امریکایي همکاران نیت لري په داسې او څه بحث وکړي دا به مناسب وي سو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یا چې هم دا اوس په افغانستان کې خپل خپل ګرځي. د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دم غړي سندې ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوي رد کړي او بې بنسټي بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپل لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
تاسو لا پیغامونو
روز بسیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیز مونږی ول سوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ول سوالی هم د کونړ ولایت د مهمو او بانفوزه ول سوالی ده چې دوی ته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ورکل شوې ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله. زتلای زاتم د کندهار ولایت د ولسمه نه یې سم ځای سره تاسو مو اسین ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دا غوښتنې په وسون کارونه او د غمرس سیراځي د ولسمه او زم ملکان او چوالان ټول په خپل قربان باندې شی او د خار او غریب هم نه خوړل کیږي. ولرټول چارواکو دې دې غم نه خوړل چې راوړي دا چاروالي د مسلمانو ته ټول تور دي هغه بیا په خپل باندې په ملکان باندې شی چې د دې سره وانډه ما دې له دې څخه پیغام پورس سلام
هم دا ګرادي او ریډونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د اسحاق افغان هم د هلمند ولایت مرکز نه واچم ډیر خوشنونکو خبر چې موږ د غوزنو را رسیدلې د هلمند په څنډه کې مستقلی ځای ته ځاتوندې درک شوې ده. موږ زیات په لکو ټکور دو او موږ څنګه دا چې درګونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبان ورونو څخه مدا غوښتنه ده چې دغه څنګه چې دغه کار کړي د قانونین ته باید چې د قانون په چوکا کې سزا او وړاندې څخه موږ دغه چې درګونه په سخت ټکور دو او سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساتې راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمېنا پاریس کې د لور موزیم دروازې ورسره څو میاشتو پرانستل شوې. د سن سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چاري د 12 میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشتې څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغه څه بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له بل بل لرې درې شي. تر کورونا وایرس مخکې به دې موزیم ته په تیره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. د نن ډېر خلک یو ځلې نه پرېشتي. د نن بهر لور ته خلک نه ځي. لوی خو به د انځورونو ننداره کوي. پر مزکه د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې لوی وبل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په چیرې دوه خو او ته پړې غزولې دي چې خلک یوازې په همدې لار روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز ریټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده. 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې دي چې په دې لویه سیمه کې لایو بل د واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان د موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا وایرس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
اتنی مو بجو ته نشدې شبی یو نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو ته ساسو راغلي اسمي سونه وصول ولو. البته لاندو خبرونو ورسته ازادي راډیو ته ساسو یوش مره رسیدلې سمسون الولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمنړی پروګرام لرو. د مېربنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیشه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیشې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 950 زړی الوتکې هم ورخوي د 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څیړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساجی رادو په منځنۍ سبا دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کې حکومت په دولس شته سنځي درکړې د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کې زندانیانو تبادله افغاني خبرو تلار هوارول شي. حکمت الله حماس له دلیل کې د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخوالي لکمیدو لپاره وشي. خان محمد اسلامیار له دلیل کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مخور څخه لیکي د جګړې شکیلې خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشتي. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دوروستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. چیاوال هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غږون کې جنۍ په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقته موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو او که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا دوله سيزو کې افغانون جنو د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنې لري.
ډېر هیودن تم سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتني بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
موسیقی افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دوله سیز مخ کې د طالبانو په واکمنی کې د موزیک مسلکی لسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګي دو سره د افغانستان د موسیقي لسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندې شو. په 2010 کال کې د غلیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلف وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یو پیاوړې ډله ده چې ډېر نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډېرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړی دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښې وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باوري ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکل ده. دې لپاره چې زموږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنه پلار مې دی. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې وو په سویزرلند وو هغلته تر سره شو او مونږ هغلته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یو زیږیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربي ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربي لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډېر نه غږیږي، یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي ده مرنبا، بیا ضربي چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډېر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختې وي. یوه پخوانۍ سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دوی زیات په پښتو نه پوهېدی خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
کیږي چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر له لارې یې په ګڼ شمېر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅوونکې د دې مور او پلار دي، خو نږدې خپل خپلوان یې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
ما
زه د زهره ارکستر غړی یم. اته کاله یا نهه کاله کېږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي، او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کېږي چې کار وکړي، خپل مسلک محتوی سي. پلار مور مې چې زه بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکي انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقۍ د ساتلو لپاره هم کار کړی، او دغه موسیقۍ ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړې. د محلي موسیقۍ له یوې وړې ډلې سره مې خبرې وکړې چې له یو شمېر نجونو او هلکانو نه جوړه وه. دوی راته یوه محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړې.
زه درې کاله کېږي ستار کار کوم، او بلدیت ښه ده لرمه، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي، او مکتب هم وایم دوه ورسره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقۍ د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انسټیټیوټ د موسیقۍ په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسه نجونې هم شامله وو چې د موسیقی وړتیا لري، خو د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره، او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پراټولولو سره د کورنۍ د ورځنی مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقی په برخه کې وروزو. د موسیقی د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان نجونو د تشویق لامل ګرځیدلې چې په دا وروستیو کې ډیر نجونو د موسیقی زده کړې ته مخه کړې، او دغه نجونې په دې برخه کې ډیر لاسته ونی هم لري.
سی نفر دشتن جونې په زهره ارکستر کې فعالیت کوي. د ارکستر په رهبرۍ کې دوه جونې دي، یو مرزی او بل شګوفه. د زهره ارکستر غړي ټوله دشتن دي. په ټوله کې د غنجونې افغاني موسیقي غوي، خو په بهرنۍ کنسرتونه کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غوي. یو له هغه دلیلونو چې زهره ارکستر په دنیا کې مشهور ده، دا ده چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې زتیره ښکار کوي، هغه چیرې چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې ده.
سام مطرح از در سطح دنیای زوره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویر که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري، او په دا وروستیو کې یو شمېر نجونو دې مسلک ته مخه کړې، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کمی دي. دا چې عامو خلکو ته د نجونو موسیقی غږول څومره په زړه پورې ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم احمد اغل مراد د سبز ولسوالی وسیدون کم. موسیقی هم د نور کسبونو په چیر یو هنر ده. خزه و نارینه کول شی چې ځان ته انتخاب کی.
نام می نورشان رانی ده، د خوست ولایت وسیدون کم. موسیقی خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی، او داسې زده کړه خو مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې آرن جونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
ما نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر امغه چلنس نارینه سره کېج باید ده خز سره وشي. کایما لور متوي ما خور متوي چې زه غواړم موسیقي زور ته اجازه ورکوم، مګر حت نه اخولر نه سنون مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د خزو لفعال ممتاز یوسف زی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډي او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسف زی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي چې ده، خپل موسیقي یو هنر دی چې د خزو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان دې کسان چې شعر نه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی، دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي. د خلک ډېر جذب توجه ډېر زیات کوي، او دغه چې مونږ شعر نه وایو، مونږ شعر نه ډېر ادبي شعر نه دي، معاصر شعرونه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډېره ښه ده او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي ډېره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځای لرو اونرا په نوم وی، دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پانځای بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسې دا اونرا پانځای مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پانځای کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانان لپاره، ماشومان لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سي نه هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو مونږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د دې سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه در تر سره دوی زده کړم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
نیمې نړۍ دا خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
سبای چرا علم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. ایا داسې کسان مولیدل چې په نه خبره ل خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ټول سره کته کړ څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کو
ل خپلوانو سره روابط پرې کول سستونځ راولړوي.
خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله، هغه کوم مرسته چې په سستونځو کې دی بل سره کولای شو هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوې اړیکې ل خپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید وس پنګيري دې منډکی پنځه پنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدر منه دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ زه تم پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خو سره غلطه زما طبيعت نه ده څنګه زوام دی غونه زه او سويت جک سره ما هغه وای نه ته دې موږ زومي کنه ته دې موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دې سره ویرانه ما نه وسه نه سره لرم ولا اس ډېر خلک سره ما کته کړ دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې مخبل نه خوخي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کې دې ټول سره ارتباط کته کوم دا نه نه خوخيږي بیخ ریتم نورزم واده تم نورزم او ډیرو ته ورغله یم نه
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلي ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځ زی. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. نو موږ زیاتوي
څو مدمخ په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیره کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وا شاید یو متر دوه متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط نه لري دغه روابط سره خراب شوی دی هغه خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې دی یو بل سره کولای شوړای هغه هم له منځه لاړلې طبعا د ژوند خوان نشته هغوی پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغوی لډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خو دا کار وروسته پښیمان لري د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل د تر زمن وځ د قطر عبید نو سره फायदा سو خو بیا خپل د لرم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کې نستم کنه د دې لکه چې هغه هغه مورته لمکوي د سی خیر د دې لکه شرایط اصل مشره خو دې بیا موږ لکه له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مخ خپل مسئولیت په غاړه واخست ورغلم او د دې کور ته کور کې ورته کې نستم او اوس ان شاء الله خدیر سره که مخ خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه واخست ورغلم کدی ملامتوم خو ما په غاړه واخست ورغلم په کور کې ورته کې نستم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی م خوشاله دي زم خوشاله یم اړیکم جوړس
خی اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او خوشنخ سبب ګرځي همدارس خی اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوانو سره خی اړیکې ولري نو ما وړه زیاتوي
تر اوسه فصل خدای د تر اوسه خو مونږ چا سره قطع علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو والله خو مو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو مانس که کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مون مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دکړي ولا ډیر خوشاله مداقت او روابط خود سه او شاید چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزره کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپای هم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوخه کړی چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول ندي نو موړې وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی کړه خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي د خګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګری د منډکی پنځه سپینګری راځه مسی دا کتر روابط خلاص کی دا سر وغواړي د افغانستان انانات شاید باید اوسې د جرګو په خلو باندې کېږي د پښتنو په خلو باندې کېږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل تر راغلي دا مشکل د پنځو د دوه سپینګری په مابین کې د خلاص د لسره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل ده بدی تر جوړیږي دینه خو خلاف کارونه جوړیږي دا د موږ ملک څخه بدبختی لنده کوي دا خو دی جوجه بدبختی لنده کوي دا چې یو دیونه منی بل د بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی څه جوړس بدی خو د خدای خوښ نه ده کتر وابطونه سي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپینګری په خلو باید نه نه ته سپینګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیک وړي کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي د لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشانی اقتصادي فرېشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفاصه نو د دې د جهنم ده ان په ډیرو کلاکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده خطه دي روابطو یا مسلمان سره رابطه خطا کول خپلوانو سره رابطه خطا کول یا غو سره کینه په لړ کې ساتل دا شرهن بیخین روا ده
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کور نه یو ټولنه تا کوم مشکلات راولړوي پر واپو استاد یو الحق شمسي په اړه داسي وای
ستونز درلودلی شي. اول خدای چې انسان یوازې ژوند نسی کولای، دا یو مسأله. بل رواني مسائل درلودلی شي چې ایجاد کی. هر یو کس تنها کیږي له ځان سره شخصي انتزاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي. منځوي ژوند او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. دا په خپل له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد نه لري په ټولنه کې. یعنی همیشه تاسو اداراتو کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی، د دوستان دی باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي، او دا ستونزه د انسان لپاره. یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي، او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلاند یم، آهنګر یم، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثیلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلار پویږي چې خور سره د یاب نور زما مړی او ژوندی بسته، نور دې نه راکره راضي او نه ورزم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هر ورځ دی او چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږي چې چا سره یې خیخي کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم، زما د زده دا کار وکړ او د جان اغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان اغا خو دې ورور ده. یوه خبره وه تیره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو، بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نشپه به کینو، لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
هی خدای دې انصاف درکي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره د اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
او والا، زه هم په واده هیڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیښانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و، او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو. هی
درنو دوستانو، دا وو د دیونه د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا تمای خوران
وسلم نظر لرا نظر لرا همي قرآن وسلم رقل شراب دسروه لبان وسلم رقل شراب دسروه لبان وسلم نظر لرا نظر لرا عاشقان وسلم نظر لرا نظر لرا عاشقان وسلم رقل شراب دسروه لبان وسلم نظر لرا نظر لرا عاشقان وسلم نظر لرا نظر لرا عاشقان وسلم رقل شراب دسروه لبان وسلم